دا مشال رادیو دا وخت د غرمې 12 بجې سپې نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د سپتمبر 4 نیټه ده. زه احمد شاه اعظم يم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې تاسو هر کله کوم. په دې خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د امنیت په اړه د بشري حقوقو د فعالانو او د شیا مسلک د پلویانو اندېښنې، په ممند او باجوړ کې د نامنۍ پیښې، او په پاکستان کې پر حکومت مخالفه سیاستونو سربیره د افغان سولې بهیر او نور موضوعات په اړه راپورونه لرو. خو تر څو وړاندې واورکو ظفر خان ته چې د دې مهال خبرونه وړاندې کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی، د خیبر پښتونخوا فعالانو له حکومت غوښتي چې د خوندیتوب لپاره یې قانون سازي وکړي. د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیران نن پاکستان ته ځي، او د برتانیې وزیر اعظم په پارلمان کې فعال اکثریت له لاسه ورکړ. د خبرونو تفصیل، د خیبر پښتونخوا فعالانو له حکومت د سر ساتنې لپاره د ځانګړي قانون جوړولو غوښتنه کړې. فعالانو پرون په پیښور کې خبري غونډې ته ویل د نورو خلکو د اساسي حقونو لپاره مبارزه کوي چې په ترڅ کې ژوند له خطرونو سره مخامخ وي. د خیبر پښتونخوا د مدني ټولنو د شبکې یو مشر تیمور کمال پرون مشال رډیو ته ویل په 2013 میلادي کال کې حکومت په دې لړ کې د قانون سازۍ کولو ویلي وو، خو تر اوسه یې ورباندې عمل نه دی کړی.
دای هم ویلی چې د هیومن رائټ ډیفندر د پاره به دلته باقاعده قانون سازی کی، قانون به جوړیږي. زموږ مطالبه هم د پیننننی پریس کانفرنس کې هم دا و چې کوم دلته اغي پخپل پالیسۍ کې اعلان کړي دي، اوماغه اعلان مطابق دلته د انساني حقوقو چې کوم کارکونکو دي اغي د پاره قانون جوړ کړی.
لدی وړاندې د بشري حقوقو قومي کمیشن د فعالانو د سر خوندیتوب لپاره پالیسی جوړه کړي. فعالان وای هغه پالیسی له اسمبلیو منظوره او قانوني بڼه دی ورکړل شي. ټاکل شوی چې د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیران نن پاکستان ته لاړ شي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په ټویټر کړې. عادل بن احمد الجبیر او شیخ عبدالله بن زید بن سلطان النهیان با له وزیر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی او د پوځ له مشر جنرال قمر باجوا سره وګوري او د سیمې په وضعیت به خبرې وکړي. د خیبر پښتونخوا شیعاګانو له حکومت غوښتنه کړې چې د محرم د جلوسونو لپاره د کلک امنیتي ګامونه پورته کړي. پرون په پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې په مهال دوی د خپلو بندو زیارتونو د بیرته خلاصولو غوښتنه هم وکړه. له غونډې وروسته د شیعاګانو د کمیټې یو مشر کوثر علي مشال رډیو ته ویل په کورمه هنګو او رګزو کې د شیعاګانو او سنینو ترمنځ د مینې او ورورولۍ فضا جوړه شوې. بلخوا د خیبر پښتونخوا امنیتي چارواکو د محرم د پیل کېدو سره سم ویلي چې په صوبه کې د جلوسونو د خوندیتوب لپاره امنیتي پلان جوړ کړی دی. د خوست کډوالو د چارو مشر وایي د روان کال په اوږدو کې به وزیرستاني او کډوالو سره مرستې جاري ساتي. محمد هاشم علیم پرون مشال رډیو ته ویل د خوراک نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی د ګلانو کیمپ په ګډون د هغه ولایت په نورو برخو کې میشت د وزیرستاني او کډوالو له وزره کورنیو سره مرستو ته دوام ورکوي.
د شپږ میاشتې 2019 کال کې په نظر کې ته نیول شوې دي او دا مرسته پوره 2000 کورنیو ته ډبلیو اف پی توزیع کوي. د دې نه اضافه ډبلیو اف پی امکانات نه لري، اضافه کورنۍ نه مستفید کیږي.
بلخوا په خوست کې میشتو ځینې وزیرستاني کډوالو ویلي مرستې پرې بندې شوې دي. په 2014 میلادي کال کې د ضرب عذاب عملیاتو په مهال له شمالي وزیرستانه ډېرې وګړي افغانستان ته کډه شوې. خبرونه له مشال رډیو ناوړی. نه هو پخوانی او امریکایي سفیرانو خبرداري ورکړی دی چې کله افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په برخه کې له حقيقي تړونه مخکې امریکایي سرتیری افغانستان ووزی، نو هلته به یو ځل بیا کورنۍ جګړه پیل شي. پخوانو ډیپلوماټانو پرون په یو بیان کې ویلي له افغانستان څخه په لوی شمېر د امریکایي سرتیرو وتل باید د سولې له یو حقيقي تړون څخه مخکې نه، بلکې تر هغه وروسته وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مشال رډیو ته ویلي له طالبانو سره په ټولو کې تړون ته رسیدلی. د برتانی وزیر اعظم بوریس جانسن وروسته له هغه د خپل هیواد په پارلمان کې فعال اکثریت له لاسه ورکړ چې د کنزرویټیو ګوند یو غړی بل ګوند ته واوخت. فیلیپ لی پرون د لیبرال ډیموکراتیک ګوند سره یو ځای شو. دغه ګوند په اروپایي ټولنه کې د برتانیې د پاتې کېدو غوښتونکي دي. نوموړي ویلي د جانسن حکومت په غیر اصولي لارو له اروپایي ټولنې څخه په زیانمنو توګه وځي. وزیر اعظم هڅه کوي چې له اروپایي ټولنې د وتلي پلانونو مخه یې پارلمان ډب نکړي او دې ګام یې دریز کمزوري کړي. تمه کیږي چې د برتانیې پارلمان له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه په یوه پریکړه رای ورکړي. د دې پریکړې په اساس که پارلمان د بریکزټ یو نوی جوړجاړی منظور نکړي او یا د اکتوبر تر 19 نیټې له اروپایي ټولنې د کوم تړون پرته د برتانیې د وتلو په ملاتړ ونه کړي، نو جانسن به مجبور وي چې د بریکزټ نیټه د جنوري تر 1 وځنډوي. روسیا وایي طالبانو او امریکا ترې غوښتي چې د طالبانو او واشنگټن ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مورګولوف د تاس خبري ایجنسی ته کړي. تر اوسه پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې د لاسلیک وخت نه دی معلوم، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره په اصولو کې تړون ته رسېدلي چې په اړه به یې وروستۍ پریکړه د امریکا د ولسمشر په شمول لوړپوړي چارواکي وکوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم ویلي چې روسیه او څو نور هیوادونه به د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه کې د ضمانت کوونکو په توګه لاسلیک کوي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د شام په ادلیب کې د امن سیمه د سختو پوځي بریدونو له کبله تقریبا له منځه تللې. اردوغان پرون په انقره کې خبریالانو ته وویل د ستونزې د حل په موخه په سیمه کې له ټولو لورو سره په اړیکه کې دی. په ادلیب کې د امن سیمه د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په وړاندیز د هغو سوریایي وګړو لپاره چې له جګړې تختی رامنځته شوې وه. د خبرونو پای وسم سراجیر د کرنسی او بیو د موسم حال وایي.
نن د شروع په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپی 30 پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.88 روپی او په 1.89 روپی. یو یورو په 1.1 روپی 10 پیسې او په 1.1 روپی 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.7 روپی 30 پیسې او په 2.7 روپی 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.7 روپی 30 پیسې او په 1.7 روپی 80 پیسې. او یو افغانی په 1.92 پیسې غسل کیږي او په 1.94 پیسې خرڅول کیږي. او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 230 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په ژوب او کټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 25، بنو کې 28 او 28، ژوب کې 26 او 40، او کټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. په خیبر پښتونخوا کې د حقونو فعالانو له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی د سر ساتنې او امنیت لپاره دی قانون سازي وکړي.
دا چې کوم زمونږ هیومن رائټ ډیفندرز دي یا اکټیویسټس دي، تاسو د حقوق لپاره خبرو کې نو هغوی ته به اکثر دمکیانې ورسره ملاویږي.
اخوا بیا د شیا مسلک پلویان غوښتنه کوي چې د محرم د ماتمی جلوسونو او غونډو لپاره د کلک امنیتی ګامونه پورته کړل شي.
لکه تل زر کوم مجلسونه شي او د سکیورټی ډیر زیات تنظیمات وکنه، د ځلیا مغه شانته تنظیمات وشي کنه.
په باجوړ او مومندو کې په دې ورستیو کې یو شمیر ماین چاودنې سوي چې پکې د قبالي مشران ترڅنګ ماشومان ته هم مرګ ژوبل پکې اوښته ده. ځای ولس امنیتی ادارو د امنیت ټینګ ساتلو غوښتنه کوي.
ټول امنیتی چې څونه چارواکي دي په وطن کې خارج او پراتی دي، هر ځای کې چې کوسټ دی په هر ځای کې ټکټونه دي، لاغې باوجود دا واقعیت مخ تر روان دي.
جماعت علما اسلام فضل الرحمن ګوند وايي اسلام آباد د حکومت خلاف ملیون مارچ لپاره له اپوزیشن ګوندونو سره سلام مشورې کوي. دا اقدام به څومره اغیزمن وي؟ د سیاسي چارو یو شنونکی وايي
کله فوزیان او جی ایچ کیو چې دا غا د اپوزیشن په طرف شنو کې دوی سیاسي دلی راش.
په روان خبرونه کې پر افغان سولې سربیره د سیمې په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازدیګر تر 6 بجو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ. پته ده مشال رادیو .com او پر دې سربیره د ځانګړي اپلیکیشن له لارې هم اوریدلای شئ چې نوم یې دی مشال رادیو. دا اپلیکیشن تاسو خپل سمارټ فون یا ځیرک ټلیفون ته ډاونلوډ کولای شئ. او سره زو د راپورن پر لور په خبر پرتنخوا کې د بشري حقوقو فعالانو او د مدني ټولنو غړو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی د سر ساتنې او امنیت لپاره د قانون سازي وکړي. تېر ورځ په پېښور پریس کلب کې وی خبري غونډه د وینا پر مهال دغو مبارزینو وویل چې دوی د بشري حقوقو پر سر د نور خلکو دښمنۍ پر خپل سر اخلي، نو حکومت ته پکار ده چې د بشري حقوقو د کمیشن پالیسي ته قانوني حیثیت ورکړي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث را کوي.
د پښتونخوا د مدني ټولنو د شبکې کوارډینیټر تیمور کمال مشال ریډیو ته وویل،
په خیبر پښتونخوا کې صوبایي حکومت لا ډپارټمنټ چې کوم د هغه د لاندې هیومن رائټ ډایریکټریټ ته هغه هم په 2013 کې یو هیومن رائټس پالیسي د صوبې لپاره نوټیفای کړې ده. دای هم ویلي چې د هیومن رائټ ډیفندر لپاره به دلته باقاعده قانون سازي کې قانون به جوړیږي. زموږ مطالبه هم په نننی پریس کانفرنس کې هم دا وه چې کوم دلته هغه په خپل پالیسۍ کې اعلان کړی دی، عموما اعلان مطابق د دلته د انساني حقوقو چې کوم کارکونکي دي هغه د پاره قانون جوړ کړی.
وکیله زینت موهب وایي مدني فعالان د بشري حقوقو په سر د نورو خلکو دښمنۍ په خپل سر اخلي او په کار د حکومت زر تر زره د بشری حقوقو د دفاع کونکو لپاره د قانون سازي غوښتنه اومني.
انساني حقوق چې کوم خبره ده هغه ډیر اسان کار نه دی چې یو بل کس بستاسو د پاره حقوق د پاره څه خبره اوچت کی لکه څه आवाज اوچت کی. نو دا چې کوم زمونږ هیومن رائټ ډیفندرز دي یا اکټیویسټس دي دوی اور ډیر غټه ذمہ داری اوچت کړی چې هغه تاسو دښمنی په خپل سر والی تاسو د حقوق د پاره خبره وکي، نو هغه ته به اکثر دمکیانه ورسره ملاویږي.
یو بل مدني فعال عمران ټکر له مشال ریډیو سره په مرکه کې وایي،
غرض او مقصد دا دی کنه چې داسې یو قانون پرې صوبه کې موجود وي چې هغه خلک چې هغه مبارزان دي او د بل د حق د فروغ او د تحفظ خبره کوي او هر وخت هغه لپاره اوازونه چوتي، دا هغه په دغه بنیاد باندې وایي چې هر پرې صوبه کې داسې یو قانون موجود وي او دا کمې تحفظات چې د غیر سرکاري تنظیمونو دي یا کم د انساني حقوقو لپاره کار کوونکي دي چې هغه وایي چې هر مونږه محفوظ شو د قانون لاندې.
تر دې وړاندې د بشري حقوقو قومي کمیشن د مدني فعالانو او بشري حقوقو د کارکونکو د سرساتنې او تحفظ لپاره یو پالیسی جوړه کړې و، خو مدني فعالان غوښتنه کوي چې د قومي کمیشن هغه پالیسی دی د قومي او صوبایي اسمبلیانو نه د قانوني مسودې په هیڅ منظور کړی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غله مشال رادیو څخوري په پېښور کې پاتې کیږو. په خیبر پښتونخوا کې د شیا مسلک پلویانو له حکومت غوښتنه کړې چې د محرم د ماتمي جلوسونو او ماتمي غونډو لپاره د کلک امنیتي ګامونه پورته کړل سي. تیر ورځ په پېښور پریس کلب کې وی خبري غونډه د وینا پر مهال دوی دا غوښتنه هم وکړه چې په اورکزو، کورما او نور سیمو کې د شیا اولیاو او بزرګانو مزارونه پرانستل سي، ځکه د دوی په وینا اوس په دغو سیمو کې له پوځي عملیاتو وروسته امنیتي وضعیت ښه شوی ده. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال غلام غوث را کوي.
د بادشاه انور غږ کمیټې یو مشر کوثر علي مشال ریډیو ته وایي،
دا د زیلا اورګزای کې کوم لیډي مقام دی، ال د زمو زیارتونه دي لکه ال د سید بادشاہ میر انور شاه سید میا زیارت دی، مست میر قاسم میا زیارت دی او میر کبیر میا زیارت دی او دین علاوه سید خلیل بابا زیارت دی. دا ټول دا د سیدی دا ټول زیارتونه مخ کې سکیورټي حالات خرابو، طالبانو اوس طالبان نشته ال کی خو غټ غټ پریشانی وشوي، پریشانی کامیابی دي. نو بیا دي حالاتو کی موسره دا ظلم ده، دا تقریبا 1999 نه پس 2000 نه پس اغا بند ده.
کوثر علی زیاته کړه چې په موجوده وخت کې په هنګو، کورما او اورګزو کې د شیعاګانو او سنیانو ترمنز د رورولۍ ماحول ډیر خشوې دي.
سکیورټي الته بالکل امن دي، الته کې زمو اهل سنت وډونه صدې اغاز زمو مړی زندګي شاملي ګمو د غوي مړی زندګي شاملي ګو اغوي د موې لکو ترزي مو د غوي لکو تفریزو او دین علاوه الته کې څومره وکي پکې وزیران دي، اغه راضي حکومت راضي وزیر اعظم جلسه وشوي د بالکل امن دي.
د شیا مسلک سره تعلق لرونکي یو بل تن تحسین علی د پیښور د جلوسونو او ماتمی غونډو د امنیت په اړه ځینی اندېښنې څرګندې کړې او وی ویل
لکه تل زره کوم مجلسونه شي او د سکیورټی ډېر زیات تنظیمات وکنه دې ځلې موږ شانته تنظیمات وشي کنه اوس پورې موږ تاسو یې اګنه دی ملاوي شي سکیورټی کنه لکه موږ کوم مشران دی هغه تر الله پرمیشن نه دی شي کنه سکیورټی اګنه دی شي لکه موږ مشرانو سره په کانټاکټ کې اوسېدو کنه کوم سکیورټی ولا هغه برتلو د کوم ځکه زموږ مشران
خو په پیښور کې د محرم د میاشتې د پیل سره سم امنیتي چارواکو ویلي وو چې د محرم د ماتمی جلوسونو او غونډو لپاره یې د ټولې صوبې لپاره یو امنیتي پلان جوړ کړی دی او په هر ځای کې به په دغه امنیتي پلان عمل ترسره کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په 10:30 بجو
د مشال ریډیوي مجله
په 1:30 بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
سباون
په پاو کم 10:30 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس ځو د باجوړ او مومند پر لور. د خیبر پښتونخوا په باجوړ او مومند قبایلي زلو کې په دا وروستیو کې یو شمیر ماین چاودنې وسوې چې پکې د قبایلي مشرانو تر څنګ ماشومانو ته هم مرګ ژوبله پکې واوښته. د پښتون ژغورنې غورځنګ په غوښتنو کې یوه قبایلي زلې له ماینونو پاکول هم دي او خو د پاکستان پوځ وایي چې په قبایلي زلو کې د ماینونو پاکول بهیر پیل کړی دی. په دې هکله نور حال منور شاه وړاندې کوي.
پرون سهار د باجوړ ماموند تحصیل ډبر سیمه کې ریموټ کنټرول بمی چاودنې فضل علیم نومې تن وجلې. دا راز د سپتمبر په لومړۍ نیټه هم د باجوړ ناوګۍ تحصیل په هاشم چارمنګ سیمه کې ریموټ کنټرول بمی چاودنې یو ځایي مشر ګلداد خان وجلې دی. د باجوړ یو ځایي فعال نثارباز پرون په دې اړه مشال ریډیو ته وویل د پیښو خلک اندېښمن کړي دي.
په دې تیر یو میاشت کې ډېر زیات واقعات شو یا بم دماکې ډېرې وشولې او د امنیت هغه کومه وضع چې وه کومه چې قرارۍ منډلې وه خطا خراب شوې دوباره او خلک چې کومه دی ډېر زیات په یره ترهه کې چې کوم دی ژوند تېرې نن هم زم چې کوم دی په دغه جنازې لتلې مو شرکت نه پکې وکړو هرې حال مه داسې یو ورځ مخکې چې کوم دی واقعا په چارمنګ کې را پېښه شوله نو خلک ډېر زیات په تشویش کې دي او دلته چې کوم ولس دی نو ولس هم د انتظامیې د حالاتو ګورو چې انتظامیې ولې په دې باندې خاموشه ده دلته خو چې کوم دی زمونږ ټول امنیتي چې څونه چارواکي دي پر وطن کې خوارج او پراتی دي هر ځای کې چې پوسټ دي په هر ځای کې چې کوم دی ټکټونه دي دا غي باوجود دا واقعیت مخ تر روان دي.
په باجوړ او مومندو کې په دې ورستیو کې داسې یو شمیر بریدونه تر سره شول چې پکې د قبایلي مشرانو تر څنګ ماشومان ته هم مرګ ژوبله واوخته. د مومندو فردوس خان ساپی په دې اړه وویل
دا د ماینونو چې کوم چاودنې کیږي په دې کې مونږه مخکې د پوجي کوم سکیورټي فورس دي کوم چې هغه چارواکي دي دلته ځي تر اوسه سره مونږ ملاوي شوې مونږ سره میټینګونه شوې مونږ سره جرګې شوې دي هم دا خبرې غوې ته مونږه مخې ته شي چې دا څنګه کوم ماینونو چې کوم دي دا تاسو صفه کوي اوس هم د شتري چې لا شته چې ایریا څنګه شته څګه غرونه ته نشته دا غریب خلک دي څوک ځان خشاک راوړي څوک څه کوي هلته نشته لري د لارې شته چې هغه په خپل سکیورټي فورسز دا خبره کوي دا نوګو ایریا د دې تر په تاسو مده دا طرفونه سیف نه دي خو په دې دی چې دې باندې کار وشي دا صفای شي د خلک منې کوي غلطه دی غټ غټ تیږي کوي چې بدل ارمانه مده.
بلخوا په باجوړ کې یو ځای خبريال بلال یاسر وای د پخوا په نسبت اوس امنیتي حالات ډیر ښه شوي او تمه ده چې ډیر زر به په سیمه کې مکمل امنیت قائم شي.
نومي صورتحال دا د تیر نازک حالاتو په نسبت باندې ډېر ښه شوی دی او د بعد امرغه د تیر برې څلور میاشتونه اول هدي پیو جن او بیا په دې تیر میاشتې مې چې زه په دې دا ماینونه آی ډي ډیا نچې دا د درې وښولې نو دې وږي په خلکو باندې لګا ویره خور شوې ده ولسم را پاتې درې د مشران هم په دې لړ کې چې دی د انتظامی او د کمپوز د تحصیلداري د وطن هغه چې په دې یم خبرې شروع کړې دي نو موږ تاسو چې
د پښتون ژغورنې غورځنګ په غوښتنو کې قبایلي زلې له ماینونو پاکول هم شامل دي. بلخوا د پاکستان پوز ویلي د ماینونو پاکولو کار یې له جنوبي وزیرستان څخه شروع کړي او په مرحله وار توګه به ټولې قبایلي سیمې له ماینونو پاک کړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس د پاکستان د سیاست پر لور. د پاکستان جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند وایي چې په اکتوبر کې اسلام آباد د حکومت پر ضد د ملیون مارچ لپاره د نیټې په اړه له اپوزیشن ګوندونو سره سلا مشورې کوي. څېړونکي وایي چې یاد ګوند د مارچ یا لاریون کولو توان لري، خو د حکومت په نسکورولو یا قائم ساتلو کې د اسټابلیشمنت یا پوز ملاتړ بنیادي کردار لري او دغه ملاتړ دا مهال له حکومت سره دی. په دې نور حال منور شاه وړاندې کوي.
جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند وایي زیاتره اپوزیشن ګوندونه ورسره د حکومت خلاف په اکتوبر کې اسلام آباد ته په ملیون مارچ کې ملاتړ کولو ته سلا شوي، خو د وخت او د دې د طریقه کار په اړه به سلا مشوره کوي. د یاد ګوند یو مشر او سینیټر مولانا عطاورحمن په دې حق له تیر ماښام مشال جوړیو ته وویل د دغه مارچ په نتیجه کې حکومت نسکورول غواړي.
دا کوم د اکتوبر اعلان شو دی، هم دا د جمعیت علما اسلام یا د مذهبي قوتونو هغو مشرانو سره دا اعلان شوی دی. دا د تاریخ او ورځ نه ده ټاکلې، هغې بنیادي مقصد دا دی چې موږ سیاسي ګوندونو سره مشاورت ولرو او یو تاریخ ورته وټاکو. هم لا اوسه پورې مشورې شروع دي، او که چېرته موږ سره دا سیاسي قوتونه ملګرتیا نه کوي نه راځي. هم جمعیت علما اسلام اټل فیصله کړې ده چې موږ د خپل افرادي قوت انشاءالله په دې کې ښکار کړو، او د دې نتیجه به صرف او صرف دا وي چې دا حکومت راوغورځي. بس
د شانګلې نه د مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړی عباد الله خان وای دوی با په دغه مارچ کې ګډون کوي، او دا چې د اپوزیشن هر ګوند ایوازې هم د ملیون مارچ کولو توان لري.
بالکل جی، دا جوائنٹ اپوزیشن پی سی والا خبر ہے، مولانا صاحب ڈیٹ کی چونکہ اناؤنسمنٹ مولانا صاحب پلا کر لے آگے میں نے مشاورت جاری دے ہوم اینڈ پوائنٹ ہم دا دے کہ بالکل دمنگ پارٹی با مولانا صاحب کم سے آزادی مارچ تھے وہ کی شامل ہوں تاسو انڈیویجول کتلی دی جیرا زمنګ د پارټی چې کما دا مریم کوم ریلی جو اغم تاسو کتلی دی ټوله دنیا کتلی دی د سار د ماخام نواله د سار پورې با ایت پورا پورا خار ولاړو په لکونو خلق بوته ولاړو د مولانا سے ملین مارچ زم تاسو کتلی.
بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگی وای ګوند به د رهبر کمیټې له فیصلې وروسته خپل لایحه عمل واضح کوي.
اگر کما رهبر کمیټې د پاره کې د ټولو اپوزیشن جو اچونه نه ګاندي او بیا پر رهبر کمیټې کې چې خپل فیصله وشي نو هغه فیصله په دې کې شي تا او اې ته شي چې بیا په دې باندې خبره کیږي چې آیا مولانا صاحب چې کوم کال ورکړي نو دا کال او دا ټایم پم چې کوم دی دا پته یا منگا متے چے پارٹ ٹائم منگا لاک ڈاؤن کو یا منگ پرمنٹ کو یا منگ دھرنا ورک ہو حکومت ختم دو پوری ورک ہو تو جو پور چے دا ٹول اپوزیشن گندن ہو پر دے لاک ڈاؤن کی شرکت پر نقصان ہو آغب درے ور کمیٹے او دا اے پی سی دا تیفری
دا چې د مولانا فضل الرحمن د ملیون مارچ د بریالي کېدو امکانات سومره دي. د سیاسي چارو په قریش خټک یې په اړه وایي
که تاسو د یادې نو د جنرال پرویز مشرف په وخت کې دوی احتجاج یو کال ورکړی وو او د اسلام آباد د ګوټ ګوټ نه د مدرسو چې کوم طالب علمان وو هغوی راووتل او ټول اسلام آباد چې دی دا پټه په ودرولې. تر کومې پورې چې د حکومت ورانولو خبره ده چې دا ملیون مارچ چې دی دا به حکومت وران کړي یا وران بنه کړي نو خو تاسو ته معلومه ده چې زموږ په ملک کې نو حکومتونه د عوامو په طاقت باندې جوړیږي او نه د عوامو په طاقت باندې روانیږي. کله فوجیان او جی ایچ کیو چې دا هغه د اپوزیشن په طرف شونو کې د سیاسي تبدیلی راشي.
قریش خټک زیاتوي چې دا مهال د حکومت د بدلون نخې نخانه نخکاری. بلخوا حکومت لا لولان دی ویلی چې اپوزیشن ګوندونه خپلو کې اتفاق او د عوامو دومره ملاتړ نه لري چې اسلام آباد ته د ملیون مارچ په ترڅ کې د حکومت لپاره سیاسي خطر جوړ شي.
ل یو ملیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. اوسو یو ځل بیا د ممند د یو کلی پر لور. په ممند کې لسلو کالونو راهیسې آباد خوګاخیلو کلی له یک غونډ څخه شاوخوا 3 کیلومتره لرې پروت دی، خو تر دې دمه د دغه کلی یوې نجلۍ هم سکول نه دی لیدلی، ځکه چې په دې کلی کې نه خو د هلکانو او جنکو سکول سه، نه روغتون او نه هم سړک ورته تیر سوی دی. د دې کلی خلک چې زیاتره مزدوري کوي له حکومته د اسانتیا غوښتنه کوي. په دې نور حال د مشال راډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
د کوزه مومندو په یک غونډ ځای کې د خوګاخیلو کلی ماشومان جنکۍ تر دې د مسکول ته نه دي تللي. هلکانې تر لسو پورې لرې جوړ شوی پرایمري سکول ته خوځي. ولې دغه کلی چې څه د سلو کالو راهسې آباد دی، د حکومت لخوا پکې نه سکول جوړ دی، نه پکې روغتون شته، نه پکې سړک جوړ دی او نه پکې د اوبو ټیوبویل. شفیق جان هم د دغه کلی استوګن دی، وایي چې هغه مزدوري کوي خو خوشحاله به په دې وي چې ماشومانو یې سبق ویلی.
جنکۍ نه چې سکول ته جوړ شي ولې نه وي؟ دلته خو نشي راتلی، یوه هم سکول ته نه ځي. بس روزګار نه خوشي ګرځي، خلار د بوټو لاندې نه استه اوس سبا وګ خواران سکول مون نشته چې سکول تکی نه سبق وي.
نور خان هم د خوګه خېلو استوګند خو د حکومتي سہولتونو د نشوالي لوز اسلام آباد ته مزدورو پسې تله او ماشومان هم لزان سره هغل ته بوتلي. د 13 ورځې راهسه هغه کلی دراغلې او ماشال ریډیو ته وویل
او زل ته په جون ډیر تنگ شوی مده درې ورځې تنه سکول نه سبق نو لا رشته دی صحیح جوړه نه بجلی شته، بجلی نه خاصو پټو کیدا. ما ځان سره پاور بینک دا غزین راوړی په موبایل دلته چارج کوم نه دا دې کې د شه غریبانان شته دي چې پلاران مړ دي په دې کغون د ماکه کې او دا غینه په دې خوا دي غریبانان دا غوړی نه اوس پوری څوک بکری راټولې څوک څکه څوک څکه بزایو نظام نه لبی روان کړي.
د کلی ولس وای چې هغه هله چارواکو ته یاد شي چې خو د پولیو د واکسینو د مهم اورځي او یا بیا کړه د الیکشن او یا د امو ټاکنو اورځي. نو بیا مې د نوې انتخاب شوی صوبایي سملي د غړي نثار مومن سره خبرې وکړې او دغه کلی محرومتیاوې مې ورته وړاندې کړې.
تعلیم په والا باندې دا کومه پروګرام دی پرایورټي باندې او دا به مونږ چې د کوټ باندې کوم چې رقم دې کې مونږ تعلیم کمزورې دي، کمزورې کې مونږ ته سکو کو دي د لارې په ټول باندې کار کوو.
خو غاخلو کلی د جاي غوندو په لمنو کې آباد چې ځوانان په غرونو کې بکر نو میکانې وباسي، په بهرنو خارونو کې مزدوري هم کوي، خو ډیر خوخوي چې دغه کلی ته حکومتي سہولتونه ورکړي شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، یکاغون.
له یکاغونډ زو د خوست پر لور. د افغانستان په خوست ولایت کې د وزیرستانیو کډوال مشران بیا وای چې لڅو میاشت دوی ته د خوراکي توکو میاشتنی مرستې نه دی ورکړل شوی. یاد مشران له افغان حکومت وغوښتل چې کورنۍ او نړیوالې ادارې د دوی سره د مرستو دوام ته وهڅوي. بلورته د کډوال چار ریاست چارواکي وای چې وزیرستانیو کډوال ته سږ کال یوازې د شپږ میاشت لپاره مرستې په پام کې نیول شوی دی. په دې نور حال نجیب الله خیل راکوي.
د وزیرستانو کډوالو یو تن مشر مولوی جلال الدین مشال رادیو ته ویل
دولت امیر افغانستان کې کنن چې ډیر وخت تر کې او شپې زات وخت تر کې یو لس دولت نمی ډیر خوشی خو په اس وخت کې دولت نه د خوښتا یو د درخواست چې د میج د امنیت مسله درش کې جدي وکسي. دوی مده چې میج د مرسته د کډول خلاص د سره شوی دي چې میج ته مؤسسه متوجه کو چې بیا لګه په تیر وخت په اندازه باندې بیا مرسته راوونی شي.
د وزیرستانو کډوالو یو بل مشر ګلفرز خان وایي ک اوس بیرته ستنیږي نو حالت هوا ډیره ګرم ده او دوی هم دومره سنل لري چې ځانونو ته پر د ژوند کولو آسانتیاوي برابرې کی.
یز دا منادو چې میش پاکستان ته ځکه نه شیدلای چې ګرمۍ دی مرسته غم شتانه چې میش ولا کرینا ونسی بیا د بل زراري په هغه میش نه نه شته چې میش تر درمی.
د وزیرستانو کډوالو امنیتي اندخنه مو د خوځ د امنیت قومندانۍ له چارواکو سره شریک کړي. دوی ول په ګلان کې کوم دریم امنیتی حوزه موجوده ده. د یادې حوزې مسؤلین له کډوال سره نږدې همغږي لري او له دې کبله هلته معلوم ګواخ یا ستونزه نشته. بل لوري ته د خوځ د کډوالو چار رئیس محمد هاشم علی وایي وزره وزیرستانو کډوالو ته د کال په لومړۍ یودریو میاشتو کې د نړیوال خوراکي سازمان لخوا مرسته ورکړل شوی او د کال په وروستۍ روبه کې به د دریو نورو میاشتو مرستې هم ورکړل شي.
د شپږ میاشتې 2019 کال کې په نظر کې ته نیول شوې دي او دا مرسته پورا وزر کورنایو ته ډبلیو ایف پی توزیع کوي. دې نه اضافه ډبلیو ایف پی امکانات نه لري اضافه کورنای نه مستفید کیږي
د خوځ د کډوالو چارو رئیس یاتوی تر اوسه د راتلون کې زیګیدی سکال د مرستو په باب افغان حکومت او نور مرسته کوونکو بنسټونو تصمیم نه دی نیولای خو څه د پاسه 1430 کورنۍ چې دی وی بلې سیمه راغلی ول هغه سروې شوی او مرسته هم ورسره شوې دي د پوینا تر دې وروسته که خوسته د کډوالو یو یو کورنۍ راضي دوی ورسره د مرستو کوم امکانات نه لري
زموږ غلم شال رادیو څخه اوري د غرمې 12 بجې سوی ظفر خان به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي
د خیبر پختونخوا فعالانو له حکومت د سر د خوندیتوب لپاره د ځنګړی قانون جوړونو غوښتنه کړې فعالانو پرون په پیښور کې خبري غونډې ته ویل د نورو خلکو د اساسي حقونو لپاره مبارزه کوي چې پترس کې ژوند له خطرونو سره مخامخ وي د خیبر پختونخوا شیعاګانو له حکومت غوښتنه کړې چې د محرم د جلوسونو لپاره د کلک امنیتي ګامونه پورته کړي غوښتنه پرون په پیښور پرس کلب کې د شیعاګانو ځینې مشرانو د خبري غونډې په مهال وکړه بلخو امنیتي ادارې وایي د محرم د پیلېدو سره یې د جلوسونو د امنیت لپاره پلان جوړ کړی دی د خوست کډوالو د چارو مشر وایي د روان کال په اوږدو کې به وزیرستانیو کډوالو سره مرستې جاري ساتي محمد هاشم علیم پرون مشال رډیو ته وویل د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ای پی د ګولانو کیمپ په ګډون د هغه ولایت په نورو برخو کې میشت د وزیرستانیو کډوالو له وزر کورنیو سره مرستو ته دوام ورکړي نه هو پخوانیو امریکایي سفیرانو خبرداري ورکړې ده چې کله افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په برخه کې له حقيقي تړون مخکې امریکایي سرتیری له افغانستان ووزي نو دا به یو ځل بیا د کورنۍ جګړې سبب شي پخوانو ډیپلوماټانو دا خبره پرون په یو شریک بیان کې کړې ده روسیا وایي طالبانو او امریکا ترې غوښتي چې د طالبانو او واشنگټن ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مورګولوف د تاس خبري اجازه ته کړې ده د برتانی وزیر اعظم بوریس جانسن وروسته له هغې د خپل هیواد په پارلمان کې فعال اکثریت له لاسه ورکړ چې د کنزرویټیو ګوند یو غړی بل ګوند ته واوښت فیلیپ لی پرون د لیبرال ډیموکرات ګوند سره یو ځای شو دغه ګوند په اروپایي ټولنه کې د برتانیې د پاتې کېدو غوښتونکي ده نوموړي ویلي د جانسن حکومت په غیر اصولي لارو له اروپایي ټولنې څخه په زیانمنه توګه وځي
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې ظفر خان وړاندې کوي اوس ورسېدلی د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې په اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د دغه هیواد د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي راځي چورته غوږ شو
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز خپلې ادارې د پنجاب پولیسو په ولکه کې د دوو کسانو په وژنه لیکلي او وایي دا دوه کسان چې یو په رحیم یار خان او بل په لاهور کې د پولیسو په حراست کې وژل شوي نو دا پیښه له حکومت د اصلاحاتو غوښتنه کوي چا چې په خپل منشور کې ویلي وو چې پنجاب پولیسو کې به اصلاحات راولي ادارې وایي په دې دوو کسانو کې یو تن صلاح الدین ایوبي د ای ټی ایم مشین ماتولو په جرم کې نیول شوی وو چې وروسته بیا د پولیسو په حراست کې وژل شو او دارنګ امجد نومیتن د پولیسو د وهلو ټکولو وروسته په اسپیټال کې ساور کړي ادارې وړاندې وایي حکومت په خپل لومړی وسل ورځو کې د پنجاب پولیسو په کلچر کې د بدلون لپاره د ناصر دورانی په مشرۍ کې یو اداره جوړه کړې و چا چې د خیبر پښتونخوا په پولیسو محکمه کې ډېر اصلاحات راوستي وو خو وروسته دورانی بیا د سیاسي مداخلت په وجه خپل دنده پرېښوده خو نه بیا حکومت د دورانی راوستلو لپاره سنجیده کوشش وکړو او نه دغه اصلاحي ادارې سپته ولګېدا ادارې اخر کې وایي د ایوبي او امجد دی پیخو یو وار بیا پولیسو کې د اصلاحاتو معاملہ راپور تکړه او وزیر اعظم عمران خان د پولیسو مشر ته حکم ورکړی چې هغه د پولیسو په کلچر کې د مثبت بدلون لپاره اصلاحات ماری فکړي خو اوس پښتنه دا راپور تکيږي چې آیا پولیس به د اصلاحاتو لپاره تیار شي جنگ روس پن خپل اداریه کې وای په افغانستان کې د امن لپاره د مذاکراتو په ذریعه د روانو کوششونو ګټي په نظر راځي او دا هر څه د پاکستان په دی عمل کې د ګډون لوجه ممکن شوی اداریه وای په داسې وخت کې پاکستان په ډاګه کړی چې نه به د چا جنگ په خپل سر اخلی او نه بخپل خاور د چا پر ضد کاری دو ته پریک دی او د امن لپاره د کوششونو مرسته او ملګرتیا به کوي ادارې وړاندې وایي امریکا د انتخاباتو مخکې د افغان جنگ نه د وتلو کوشش کوي نو هله د چې امریکایي صدر ترامپ په دې معاملې زر تر زر یو فیصله وکړي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
نن نیویارک ټایمز ورسپانې د امریکای چارواکو او طالب اساس ترمنځ د خبرو په نتیجه کې د سوي تړون په اړه لیکنه کړې ده. بلخوا نېشنل انټرست مجلې د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ موضوع ته کتنه کړې او لیکي چې له ایران سره د کړکیچ کمولو لپاره د امریکا او ایران ترمنځ په سفارتي کچ مذاکرات پکار دي. د دواړو لیکنو مهم ټکی ظفر خان وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ګل پورز ویلي چې امریکا په 15 ورځو کې دننه له افغانستانه 15,400 سرتیري وباسي. دا پریکړه په هغه هیواد کې د میشتو 14,000 سرتیرو د وطن کړی ده چې په ترڅ کې امریکا هڅه کوي چې دغه اوږده جګړه پای ته ورسوي. ورسپانې لیکي د طالبانو سره د تړون مخه ده چې هغه ولایتونه چې بهرني ځواکونه پکې میشتي د تشدد پیښې پکې کم شي او سرتیري ترې ووزي، خو تر اوسه دا کارنه ده چې دا عمل به ورو ورو په اوربن بدل شي او کنه. خو د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون به د سولې د پیچیده عمل په برخه کې لومړی ګام وي چې وسلوال به د خبرو میز ته راولي. ورسپانه زیاتوي د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو د پیلېدو سره سم په افغانستان کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. په وروستیو دوو ورځو کې د افغانستان په شمال کې په دوو ولایتونو کې حملې وشوې. امنیتي چارواکي په دې نظر دي چې طالبان د دغه ډول حملو له لارې غواړي چې د خبرو په میز ډېرې ګټې ترلاسه کړي. بلخوا نېشنل انټرست مجله لیکي امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتخاب وروستو جان بولټن د ملي امنیت سلاکار ټاکلې. د دې سره د تهران او واشنگټن د اړیکو خو کولو امکان ختم شوی، خو دا حقیقت دی چې د دواړو هیوادونو په سفارتي کچه خبرې نه یوازې د واشنگټن او ایران ترمنځ بلکې په منځني ختیځ کې کړکیچ کمولی شي. مجله لیکي په سیمه کې د ایران اثر په دې معنی نه دی چې د دغه هیواد لپاره حالات په مکمله توګه سازگار دي. عراقیان هلته د شیعه ملیشو د ملاتړ په کولو پر ایران پښتنې وچتوي. همدارس په شام کې بشار الاسد پر ځای پاتې دی او ترکیه او روسیه هم خپل ګټې لټوي. په داسې حالاتو کې د تهران یوازې کول هلته د مدني ټولنو او جمهوری تحریکونو د کمزوري کولو په معنا دی، نو ځکه دا بې فائدې پلان دی. مجله زیاتوي امریکا کولی شي چې په خواو شاهي ودونو کې خپلو اتحادیانو سره کار ته دوام ورکړي، خو بلاخره به له ایران سره تړون یا خای تړونونه کول وي. له داسې کولو سره به د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د امریکا په پرانیستو محاذونو کې کمی راشي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
زموږ غلم مشال ریډیو خاوري مشال رادیو تاسو لپاره د خبرونو او راپورونو ترڅنګ ځانګړي ونې خبرونه هم لري چې تاسو یې هر ورځ د سهار لنهو بیا د مځګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. او تاسو پام د یو نړیوال راپور په لور راګرځوم. امریکا د ایران د فضائي څېړنو پر اداره او دوه نورو تحقیقاتي مرکزونو د نوو بندیزونو اعلان کړی دی. امریکا وای ایران له دې مرکزونو څخه د بلستیک توغندیو د پراختیا لپاره کار اخلي. له دې سره په یو وخت د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي ک اروپایي ټولنې له تهران سره د اټومي تړون په تړاو خپل ژمنې پر ځای نه کړي، ایران به د دې لوزنامې له محدودیتونو څخه ووځي. په دې اړه نور تفصیل اجمالان وړاندې کوي.
د امریکا د خزانه وزارت اعلان کړی چې د ایران د فضانه وردی پر اداره د فضایي څېړنو پر مرکز او د فضایي څېړنو پر یو انسټیټیوټ یې بندیزونه لګولي. دا خبره په هغه بیان کې شوه چې د امریکا د خزانه وزارت پر ویب پاڼه خپور شوه. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي هیواد به اجازه ورنکړي چې ایران د خپلو بالستیک توغندیو د پیاوړتیا لپاره د پردې تر شا د فضایي څېړنو له پروګرامونو ګټه واخلي. د نوموړي په وینا د ایران وروستی اقدام چې هڅه یې کوله د اګست په 9 نیټه فضا ته د توغندي استول وازموي دا ګواښ نور هم جوت کړ. امریکا فضا ته د توغندیو د استولو د ټکنالوژۍ په اړه ایران ته خبرداري ورکړې ده او اندېښنه لري چې فضا ته د سپوږمکیو د استولو له دې پروګرام څخه به ایران د خپلو لرې واټن ویشتونکو توغندیو د ودې او وړتیا د زیاتولو لپاره کار واخلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال په مې میاشت کې ایران سره د نړۍ د شپږ ځواکمنو هیوادونو له اتومي تړون څخه متحده ایالات وایستل. د ولسمشر ټرمپ په باور د ایران د اټومي پروګرامونو د مخنیوي لپاره دا تړون مؤثر نه دی او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول چې د دې هیواد اقتصاد ته سخت زیان رسولی او د ایران د پیسو ارزښت راکم کړي. بلخو ایران وای کاروپای هیوادونه له تهران سره خپل ژمن پر ځای نکړي او د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اتمی تړون د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات و نکړي، نو ایران به هم د تړون ته د خپل شپونو عملی کول محدود کړي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس سنا د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف لخلی ویلي ډیر سر په دې برخه کې د ایران د اقداماتو په اړه ټولو ته معلومات ورکړي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې دا اقدامات د مذاکراتو د پای ته رسیدو په معنا نه دي. تر دې مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني د ایران د پارلمان په پرانستي غونډه کې ویلي و هیواد به په راتلونکو ورځو کې د نړۍ د پیاوړو هیوادونو سره له لاسلیک کړي اتمی تړون ووسی. نو مولي ټینګار کړی و چې له دې تړون څخه د امریکا تر وتلو وروسته د دې تړون اروپایي لاسلیک کوونکو د تړون سره سم خپل ژمنې نه دي عملي کړي، او که د حسن روحاني په وینا دا هیوادونه خپلو کارونو ته همداسې دوام ورکړي ایران نور اړ نه دی چې خپل اټومي پروګرام د دې تړون په چوکاټ کې محدود کړي. د ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو روسیې، امریکا، چین، فرانسې، جرمني او برتانیا لخوا په 2015 کال کې اتمی تړون لاسلیک شو چې لمخې ایران خپل اتمی پروګرام محدودوي او نړیواله ټولنه پر ایران بندیزونه لري کوي. خو د امریکا متحده ایالات تیر کال له دې اتمی تړون ووتل او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول.
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرص پسوش وې محبت لاړې لاړې د کوڅوش وې محبت
دا شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پېچو خمد سرنا پرې وتما د ژوندګي د زیرو بم د سرنا پرې وتما
دا فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هرس په مشال راډیوي مجلک دا سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوس تاسو پام د یو بل راپور پر لور راګرځوم. د افغان سولې په اړه تاسو د څو میاشتو راهیسې خبري اوري، په دې اړه یو راپور پر لور تاسو پام راګرځوم. نه هو پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړپوړو چارواکو خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې د سولې له یوې هر اړخیزې هوکړې پرته د دې هیواد په زیات شمیر کې د امریکایي سرتیرو ایستل به دغه ته یو ځل بیا د کورنۍ جګړې سبب سي. د نهو پخوانیو امریکایي چارواکو چې په کابل کې د امریکا 15 پخوانی سفیران، د افغانستان لپاره د امریکا یو پخوانی ځانګړی استازي او د امریکا د بهرنی چار وزارت یو پخوانی مرستیال شامل دي، پرون یو شریک بیان خپور کړ او د امریکا له حکومت یې غوښتي چې سرتیرو په ایستلو کې دی بیړه نه کوي. په دې اړه نور تفصیل اجمالاند وړاندې کوي.
نهو پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړپوړو چارواکو خبرداري ورکړې چې که متحده ایالات په افغانستان کې له طالبانو سره له یو داسې حقیقي جوړجاړي مخ کې چې افغان حکومت هم پکې داخل وي خپل سرتیري له دې هیواد وباسي، افغانستان به یوې بشپړې کورنۍ جګړې سره مخ شي. د پخوانیو امریکایي چارواکو په یو شریک بیان کې چې د سې شنبې په ورځ د اتلانتیک شورا په نوم څېړنیز مرکز خپور کړ ویلي، له افغانستان څخه په زیات شمېر د سرتیرو ایستل باید له نهایي سولې سره تړلې وي او باید د سولې په یو رښتینی هوکړې پسې وي نه تر هغې مخکې. د پخوانیو امریکایي سفیرانو او چارواکو په دې بیان کې وړاندې راغلي چې د امریکایي سرتیرو په شمېر کې لومړنی کمی باید دومره زیات یا دومره چټک نه وي څو طالبان باور وکړي چې پوځي بریا ترلاسه کولای شي. په دې بیان کې زیاته شوې چې په زیات شمېر د امریکایي سرتیرو حضور د سولې د بریالیو مذاکراتو چانس زیاتولای شي. د پخوانیو امریکایي ډیپلوماټانو او چارواکو دا شریک بیان همدارنګ وایي دا روښانه نه ده چې سوله ممکنه ده کنه. د دوی په وینا طالبانو د هغو شرطونو په اړه چې د خپلو نورو افغانانو سره پرې یو سولهییز جوړجاړي ته رسیدای شي روښانه بیانونه نه دي ورکړي، او همدارنګه طالبان له نورو سیاسي ځواکونو سره د کار کولو کومه ماضي هم نه لري. دا خبرداري و ورځو وروسته لاغه ورکول کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ازادي راډیو ته وویل دواړه خواوې په اصولو کې پر سلورو مواردو یو توافق ته رسیدلي. خاغلی خلیلزاد چې د دوشنبه په ورځ آزادۍ رډیو سره له کابل په ټلیفون خبرې کولې ویل هغه مسله چې د طالبانو سره پرې اصول کې توافق شوی و هم د ترهګرۍ موضوع ده چې څنګه افغانستان کې له هغه سیمو چې طالبانو تر کنټرول لاندې دي امریکا او همکارانو ته خطر پیښ نشي. نو مولي د درې نور مواردو په اړه ویل
دوم مسله کم شدن قوا او بلاخره
خغلی خلیلزاد وای دویم شرایط ته په پام د امریکایي سرتیرو کمیدل او بل اخر وتل دریم د بین الافغانی خبرو پایل او څلورم هم بشپړ او دایمي ور باندې په دې مسلو په پرنسيب کې توافق شو. خلاصه دې رادیو سره د زلمی خلیلزاد لدی مرکی لا څو ساتنه و تیر شوی چې وسلوالو طالبانو په کابل کې په یوه درنی موټری بمی چاودنه او ډلې زبرید کې لک تر لګه شپاړس ولسی وګړي وژل او تر یو سلس یات نورې ټپیان کړل. نوموړي همدارنګه خصوصي ټلویزیوني شبکې تولونی واستپې او مرکه کې ویلي چې د طالبانو سره د هوکړې د مسودې لمخې به له 15 میاشتو څخه په کم موده کې 15000 امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ووزي. د محل په افغانستان کې شاوخوا 40000 بهرني سرتیري د ناټو د قاتم لاټر ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي چې ډېری امریکایان دي. افغان حکومت دمګړې د دې په خانوي امریکایي چارواکو او ډیپلوماټانو د غوښتنې په اړه تفسیر نه دکړي خو تر دې مخکې ټینګار کړی چې شرایط ته په پام په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته لا هم اړتیا شته. دا ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی څو ورځې مخکې آزادۍ رادیو ته وویل په تیر یو کال کې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې روانې دي په افغانستان کې امنیتي وضعیت نه دی بدل شوی او د طالبانو لخوا تاوتریخوالی او بریدونه دوام لري.
حضور نیروهای خارجی در افغانستان یک اورد بسیار مهم.
خغلی صدیقی وای د بهرنی ځواکونو موجودیت د افغانستان د دوامدار ثبات او تلپاتې سولې لپاره یو مهم مورد دی. مونږ ارتیا لرو چې په شریکه د شتګ واخلو پر ضد مبارزه وکړو. دا وشت د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو یو کال تیریږي موږ هیڅ داسې پایل نه لیدلې چې د ګواښونو د کمی سبب شي، یعنی تر اوسه هم ګواښونه پر خپل ځای دي. طالبانو تر اوسه پورې د افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي. په افغانستان کې د امریکا د 15 پخوانیو سفیرانو په شمول د 9 پخوانیو امریکایي چارواکو د هر هغه اقدام پر ضد خبرداري ورکړي چې پکې کابل کې افغان حکومت لپاره غورځول شوی وي. د دوی په شریک بیان کې ویل شوی طالبانو ته د دې لار ورکول چې افغان حکومت سره خبرې کول رد کړي. د ډلې ته دا واک ورکوي چې دوی وټاکلې چا سره خبرې کوي. خو د پخواني امریکایي چارواکي وایي افغانان د دې مستحق دي چې خپل حکومت او دا چې څوک د سولې په خبرو کې استازولي وکړي وټاکي.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل خاتمه
افغانان څوار به شک چوه
ډیره سخت راوړی تیره هر څه ته
یو څه کول نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې چې چا باید پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شي.
زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی چې هیواد به د افغان سولې ملاتړ ته دوام ورکوي. شاه محمود قریشی زیاته کړې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرې اترې په سم لوري روانې دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال عبدالحی کاکړ راکوي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر د سیشن به پورس په اسلام آباد کې د قانون پر مختګ او شفافیت انسټیټیوټ پلډاټ لخوا جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال د کشمیر، افغانستان او چین سره د اسلام آباد پر تعلقاتو رڼا واچوله. نوموړي زیاتره خبرې د کشمیر په اړه وکړې خو ورسره د افغانستان په اړه ول چې اسلام آباد به د افغانستان سولې عمل ملاتړ ته دوام ورکوي.
نړی د وزیر اعظم عمران خان هغه خبره مانی چې د افغانستان مسله د جګړې د لارې نه حل کیږي او یوازنه حل یې مذاکرات او روغه جوړه ده.
شاه محمود قریشی د کشمیر او افغانستان حالات سره پرتله کړل او ویل چې یو خا د کشمیر په حواله د دوی امیدونه تټي خو بل خا د افغان ولس لپاره شه امید منتظر دی. پاکستان تل په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه د افغانستان او پاکستان مسله سره تړلې ده. خو د شاه محمود قریشی لوري دا ویل چې د کشمیر په اړه امیدونه تټ او د افغان ولس لپاره د شه امید خبره دا څرګندوي چې د غهواد اوس مهال کشمیر او افغانستان ستونزه له یو بل سره نتړي. د پاکستان په نظر کې د دې بدلون ممکنه وجه څه کېدای شي؟ د پاکستان دفاعي چارو پوه عائشہ صدیقہ دیتا دا پاکستان او امریکا دا تعلقات په تناظر کې ګوري.
میرے خیال میں اندازہ ہو ہی گیا فارن منسٹر صاحب
دا بهرنو چارو وزیر ته اندازہ شو چې کشمیر او افغانستان سره وتړل شي نو لدی سره بل امریکا سره د تعلقات خو کېدو پړه چې کومه هیله پیدا شوه دا هغه په هم ختم شي. پاکستان واړی چې عادی ژوند تر وګرځي او د دې لپاره پیسو ته ضرورت دی، د ایم ایف مرستې ته ضرورت لري او په سر چې کوم طاقت ولاړ دی هغه امریکا ده. اس کو پاکستان امریکا ته وایي چې که د کشمیر مسله حل شي نو د افغانستان مسله به هم حل شي. زما په فکر دا خبره ځای نه نیسي چې
یہ کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے تو افغانستان کا مسئلہ حل ہوگا، تو میرے خیال میں یہ بات نہیں جو ہے نا کسی سرے پہ لگے
گی. دا اگست پنځمه نیټه چې کله هندي وزیر اعظم نریندر مودی د هند تر انتظام لاندې کشمیر نیم خود مختار حیثیت ختم کړ نو د پاکستان اپوزیشن مشر شاباز شریف په خبرګون کې د کشمیر ستونزه له افغانستان سره تړلې وه، خو وروسته افغان حکومت او طالبانو دواړو پر دې خبرګون ښودلی وو. طالبان په بیان کې ویلي وو چې د کشمیر پر سر پاکستان او افغانستان اختلافات باید د افغانستان له حالاتو سره ونه تړل سي. وروسته په کابل کې د پاکستان سفیر هم وویل چې د کشمیر راپورته سوې لانجه به د افغانستان د سولې پر پروسه ناوړه اغیز ونه کړي.
ستونزې او سرکار
لچترالا تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزې نظر
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پاورس پوکم یولس بجی
او د هرې چهارشنبه پاورس پاو باندې 2 بجی لمه مجید بابر سره
زموږ غل مشال رادیو خاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ستاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري. پروجیکټ سندیکیټ ویپانی په یو مقاله کې د جمو او کشمیر پر موضوع یو لیکنه خبره کړې ده. ویپانی لیکي د هند تنظیم لاندې کشمیر کې پر روانو حالاتو د خبرېدو لپاره دا ضروری ده چې هغه خیالي خبرې لمنځه لری کړل شي چې له دغې سیمې سره تړلې دي. د هند حکومت د اگست پر 15مه تر خپل واک لاندې کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختمولو پریکړه وکړه چې پر وړاندې یې د پاکستان سخت غبرګون مخته راغلی دی. د مقالې مهم ټکی ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
پروجیکټ سندیکیټ ویب پاڼه لیکي د هند لخوا د خپل انتظام لاندې کشمیر ځانګړي نیمه خود مختار آئینی حیثیت ختمولو پریکړې د دغه متنازع سیمې په سر له پاکستان سره د یوې بلې شخړې ګواښ پیدا کړی دی. ویب پاڼه لیکي په کشمیر کې پر روانو حالاتو د پوهې لپاره ضروری ده چې د سیمې په اړه ځینې خیالي خبرې او غلط فهمیانې له منځه یوړل شي. ویب پاڼه لیکي خبری رپورټونه یوازې د کشمیر په سیمه توجه ورکوي او دې ته پام نه کوي چې دا د ټولې متاثره سیمې جمو او کشمیر یوازې یو وړه برخه ده. په دې کې لداخ او گلګت بلتستان هم شامل دي. ویب پاڼه جمو او کشمیر د مسلمانانو اکثریت سیمه بلل ناسم بولی او وایي چې دا د نسل، کلتور او مذهب له پلوه ډیره پراخه ده. ویب پاڼه لیکي دا سمه ده چې کشمیر کې مسلمانان په اکثریت کې دي خو جمو هندو اکثریتي او لداخ د بودایانو سیمه ده. ویب پاڼه لیکي د کشمیر په اړه یو بل غلط فهمي دا فکر دی چې ګواکې یوازې پاکستان او هند د جمو او کشمیر دعویداران دي. پروجیکټ سندیکیټ لیکي په حقیقت کې دغه سیمه د هند، پاکستان او چین ترمنځ تقسیم ده. هند د 50% سیمه، پاکستان د 50% او چین د 40% برخې کنټرول لري. ویب پاڼه لیکي د جمو او کشمیر په سر که یوې خواته له هند سره د پاکستان او چین اړیکې پیچلې کړي نو بل خوا یې اسلام آباد او بیجنګ په ستراتیژیکي پلوه یو بل ته نږدې کړي دي. چین دا وخت د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې په زرګونو سرتیري لري. ویب پاڼه لیکي چین د جمو او کشمیر یوې برخې باندې د کنټرول لرلو سربیره د اقتصادي رادارې پروژې نه هم ګټه پورته کوي. دغه پروژه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر له ګوادر بندر سره نښلوي. ویب پاڼه لیکي پاکستان او چین د هند لخوا د جمو او کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ته ختمولو د پریکړې مخالفت کوي خو نه اسلام آباد او نه هم بیجنګ د خپل واک لاندې سیمو ته خود مختاره حیثیت ورکړي. خو ویب پاڼه لیکي په نړۍ کې ځینې تنقید کوونکي د هند دغه ګام غندنه کوي. هند وایي د جمو او کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختمولو فیصله د سیمې د امنیت لپاره کړې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غل مشال رادیو خاوري د بشري حقوقو نړیوال سازمان وایي چې د پنجاب پولیسو په حراست کې یو بل کس مړ شوی او دا ډول پیښې په یاد سبا کې په پرله پسې توګه ترسره کیږي خو پولیس له سزا بچ کیږي. د سازمان په خبره کې څه هم د پاکستان په آئین کې د هر ډول تشدد پر ضد ماده موجود دي خو په قانون کې دا سنسته چې له وجې د امنیتي ادارو د کارکونکو احتساب کېدای شي. په دې نور حال له مجید بابر واوري.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي چې د پاکستانی پولیسو په حراست کې یو بل کس په پولیسرانه توګه مړ شوی. دا په داسې حال کې دا چې تیرونه د پنجاب په فیصل آباد کې د یو بینک د ای ټی ایم مشین نه د پیسو غلا کولو نه پس صلاح الدین ایوبی د سارنې کیمرې ته په مزاحیه انداز کې جبر اوستا، چې له وجې دغه ویډیو په ټولنې د میډیا ډیره مشهوره شوه او هم د دغه ویډیو له وجې بیا هغه د اګست په 13 نیټه پولیسو ونیولو. د سازمان په خبره خود دوه ورځې پس هغه د پولیسو په حراست کې مړ شو. بلخوا د ایوبی کورنۍ وای چې هغه مړ نه بلکې د پولیسو په حراست کې وجلې شوی دی. په یو برابر سیره شوی ویډیو کې چې هغه د پنجاب صوبې د رحیم یار خان سیمې د پولیسو سره خروغ رمټ لیدلې کیږي، خو د هغه د مرګ نه پس پولیس وای هغه لکه د یو لیونی غوندې حرکتونه کول او بیا سمدستي بې هوشه شو او روغتون ته په لاره مړ شو. خو د سازمان په خبره د هغه کورنۍ وای چې د ایوبی دماغي توازن سم نه و، نو ځکه د هغه په لاس د کور پتا لیکل شوی وا چې د کومې ایمرجنسی په حالت کې کورنۍ ته اطلاع ورکړل شي. خو د کورنۍ په خبره پولیسو دوی ته هیڅ اطلاع ورنکړه. د روانې میاشتې په دویمه نیټه د ایوبی پلار د دریو پولیسو پر ضد مقدمه درج کړې چې پکې په دغو پولیسو تورو پورې شوی چې په ایوبی یې تشدد کړی چې له وجې هغه مړ شوی. د سازمان په خبره د ایوبی وجنه د پولیسو په ولکه کې د هغو وجنو تازه مثال دی چې په پنجاب صوبه کې په تواتر سره رامنځته کیږي. د وجل شو کورنۍ د دغو وجنو سبب د پولیس لخوا تشدد او غیر انساني سلوک بلی، خو پولیس بیا د دا ډول وجنو سبب خودکشي، ناروغي او حادثه بیانوي. هیومن رائټس واچ وایي چې د دوی د پلټنو نه ثابته شوې چې پولیس په عمومي توګه د ټولنې غریبې طبقې سره ښه سلوک نه کوي. د سازمان په خبره پاکستان کې دا مهال داسې هیڅ قانون نشته چې دا ډول تشدد د جرم په دایره کې راولي. البته د پاکستان آئین کې د تشدد په ذریعه د ثبوتونو را پیدا کولو عمل ممنوع ګرځول شوی. بلخوا هغه کسان او د هغوی کورنۍ چې د کوم تور له وجې پولیسو نیولي وي وایي چې دوی د پولیسو لخوا د تشدد په اړه فکرمند وي، ځکه چې پولیس همیشه د سزا نه بچ کیږي.